آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
دو یونان خلکو د یک شنبه دروازې په ریفرندم کې د اروپای اتحاد او نړیوالو پور ورکوونکو شرطونه رد کړي دي. په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په باب مذاکرات وی حساسې او مهمې مرحلې ته رسیدلی، او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي قواو د سوریې په ختیځ ښار رقا کې د اسلامي دولت د ډلې مهم مرکزونه او ترانزیټي لارې بمباري کړي دي. درنو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. نن د دوشنبه ورځ د دیار لسوس لور نویوم کال د سرطان د میاشتې 15مه نیټه ده، او دا د امریکا غږ د آشنا رادیو د نن سهار لومړنی نیم ساعته خبری خبرونه ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله شروع کوو. په دې خبرونه کې به اول خبرونه واورئ، بیا به د خبریال اکرام شینواري هغه رپورټ واورئ چې وایي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی به خپل کار ته دوام ورکړي. بیا به د لغمان په ولایت کې ښوونکو ته د کورونو دپاره د ځمکو د ویش د مسلې په باب یو مطلب واورئ. په ترکیه کې د کردانو سره د سولې د جریان موضوع د هغه ملک د نوي ائتلافي حکومت په جوړېدو کې ستونزې پیدا کړې دي، په دې باب هم یو رپورټ لرو. خدا دې اوس پام وکړئ پوره خبرونو ته.
داسې معلومیږي چې د یونان خلکو د یک شنبه په ورځ په ریفرنډم کې د هغو اروپایي ملکونو سخت شرایط په غوڅ اکثریت رد کړي دي چې یونان ته د یو بل پور د ورکولو لپاره لګولي وو. د یک شنبه د ورځې د ریفرنډم د ټولو رایو سم نمایې شمیرل شوي دي، او ښایي چې په سلو کې 16 یونانیانو د اروپایي اتحاد د مشرانو دا اختر او ګواښ رد کړی دی چې که یونان خپل لګښتونه کم نه کړي او مالیه لوړه نه کړي، شاید چې د یورو له زونه وشړل شي. د یونان په شمول 19 اروپایي ملکونه دا مهال یوازې یورو د دولتي سکې په توګه استعمالوي. د یونان د حکومت یو وایي ویل چې د ریفرنډم نتیجه ښایي چې صدر اعظم الکسیس سیپراس ته د یونان ولس د وایان په وینا قاطع او غوڅ واک اختیار ورکړی دی چې له اروپایي بانک نړیوال وجهي صندوق سره د تقریبا 1.2 میلیاردو نوي پور په باب له سره خبرې وکړي. په عین وخت کې د جرمني صدراعظمه میرمن انګلا مرکل او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان نن په پاریس کې سره ګوري، او د یونان د ریفرنډم د نتیجو په عواقبو به خبرې وکړي.
او داسې وخت کې چې په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو د خارجه چارو وزیران د ایران د اټومي پروګرام په باب د جولای 2 نیټې پورې یوې وروستۍ موافقې ته د رسیدو په خاطر لګیا دي خبرې کوي. داسې ښکاري چې دواړه خواوې باید د دوو ډیرو مهم موضوعاتو په سر یوې موافقې ته رسیدلې وي. پرون هم د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری او د ایران د خارجه چارو وزیر محمد جواد ظریف یوه غونډه درلوده. دواړو دغه ملاقات په داسې وخت کې کړی دی چې پروانه هفته کې یو شمیر مهمو مسایلو باندې د 15+1 هیوادونو کارپوهانو له مشورو نه وروستو د خارجه چارو وزیران د یک شنبه په ورځ ویانا ته ورسېدل او خپل مذاکرات شروع کړي.
دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د پاکستان پوځي قماندانان وایي چې د یک شنبه په ورځ د افغانستان سرحد ته نږدې د پاکستانی طالبانو او پاکستانی عسکرو ترمنځ په یوې سختې جګړې کې 4 عسکر او 12 طالبان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې په وینا ترهګر وتښتېدل او 3 مړي د جنگ په سیمه کې پریښودل. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې چې یو کال یې کېږي 3000 طالبان وجلی او په مقابل کې 350 عسكر له لاسه ورکړي دي. خو په سمه توګه د پاکستان د پوځ دغه ادعاګانو تصدیق کول مشکل دی. د پاکستان پوځ زیار باسي چې په شمالي وزیرستان کې موجود هغه وسلوال ختم کړي چې د پاکستان د دولت په ځدی پاسون کړي دي. خو د پوځ قماندانان اعتراف کوي چې عسكري د شمالي وزیرستان د شوال په دره کې د طالبانو له ډېر کلک مقاومت سره مخامخ شوي دي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي قواو د یک شنبه په ورځ د سوریې په ختیځ کې د اسلامي دولت د ډلې مرکزونه بمباري کړې دي. په دغه بمباریو کې چې په راقه او شاوخوا سیمو کې وشوې کم تر کمه 30 کسان وژل شوي دي. امریکایي جټ الوتکو د رقې ترانزیتي لارې او دولتي ودانۍ په نښه کړې وې. په یوې مطبوعاتي بیانې کې د ائتلاف وایان ډګرمن ټامس جلرن ویل چې دغه هوایي بریدونو مقصد دا و چې د اسلامي دولت وسلوالو نشي کولای چې په ټول عراق او سوریه کې خپل نظامي نفوذ پراخه کړي. د تلفاتو پورتنه شمیره په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې موسسې ورکړې ده. خو د اسلامي دولت پورې تړلې ویبپاڼه کې ویل شوي چې لس کسان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمباریو کې وژل شوي دي. له بلې خوا د ترکیې د حریت ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې ترکیې د پوځ قمندانان لګیا دي په سوریه کې د نظامي مداخلې په باب غور کوي. ورځپاڼه وایي چې په دې هفته کې د ترکیې پوځ د سوریې سرحد ته خپل عسکر، ټانکونه او زرهي لرونکي وسیلې ولیږلې. خو د صدراعظم داوتوغلو په شمول د ترکیې مشرانو بار بار په دې باب خپرې شوې اوازې رد کړې دي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو خاص استازی اسماعیل اولود شیخ به د یمن په پایتخت سنا کې د حوثي د یاغیانو سره دوربند په مسلې خبرې وکړي. په عین وخت کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف جټ الوتکو د یکشنبې په ورځ د عدن په بندري ښار بمباري وکړه. رپورټونه وایي چې په پرونیو بریدونو کې ملکیان هم وژل شوي دي.
د نړۍ د رومن کاتولیکانو د فرقې مشر پاپ فرانسیس چې په اصل د لاتینی امریکا دی د یک شنبه په ورځ د جنوبي امریکا د دریو ملکونو اکواډور، بولیویا او پاراګوای ته خپل سفر خپل اته ورځنی سفر پیل کړ. پاپ فرانسیس چې د جنوبي امریکا نه د لومړی کتنه ده واتیا کلن دی. پرون مازیګر د اکواډور د پایتخت کیوټو په نړیوال هوایي میدان کې په داسې حال کې چې لوړپوړي دولتي چارواکي او پلسګونو زر خلک هرکلی لپاره په انتظار ولاړو راښکته شو.
د یکشنبه په ورځ په ټونس کې استراری حالت نافذ شو او حکومت دغه اعلان وروسته هغه وکړو چې د اسلامي دولت د ډلې یو وسلوال د ټونس په یو ساحلي ښار کې برید وکړ او خارجي سیلانیان یې ووژل. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه. درنو اوردونکو تاسو خبرونه واوریدل او دا هم د دې برخې لومړی مطلب. د افغانستان د جمهوریت ریاست مقام وای سره لدی چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د ولسی جرګې نه د باور رای وانخستله، خو بیا به هم هغه خپل وظیفې ته دوام ورکړي. په دې باب خبري ال اکرام شنوار موږ ته داسې رپورت راکړي.
د افغانستان جمهوریت ریاست د ولسی جرګې لخوا د دفاع وزارت نومان ته د باور درای نه ورکولو یو ورځ وروسته ویلي چې د ولسی جرګې لخوا د رد درای د ترلاسه کولو سره سره به محمد معصوم ستانکزی د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویان مرسیال سید ظفر هاشمی امریکا غږ ته ویل چې جمهوریت ریاست په دې باور و چې د افغانستان ولسی جرګې به د دفاع وزارت نومان ته د باور رای ورکړي، خو ولسی جرګې داسې ونه کړل. جمهوریت ریاست د ولسی جرګې پریکړه ته درناوی کوي.
رئیس جمهور افغانستان تعهد سپرده که در شرایط حساس و در شرایط
خغلی هاشمی ویل د افغانستان جمهوریت وعده کړی چې په دې حساس و حالات او شرایطو کې چې جګړه پر مونږ تپل شوی او جګړې سره مونږ مخ یو، د دفاع وزارت په مدیریت کې هیڅ کومي خلل رامنځته کېدو ته اجازه نه ورکوي. او دا هغه شرایط سره چې افغانستان ورسره اوس مخ دی، د افغانستان د قواو د اعلی سرکمندان په توګه به هڅه وکړي چې په دې برخه کې کومه خلل رامنځته نشي. د افغانستان د جمهوریت ویاند مرسیال د افغانستان د حالاتو په ځانګړي ډول د امریکا د حکومت نه د امریکایي عسکرو په مهالویش کې د بدلون په باب د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند د محقق سناتور جان مکین د سرګندونو په باب ویل چې افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سندونه لاسلیک شوي چې له مخې د دواړو هیوادو اړیکې تعریب شوي دي.
رئیس جمهور افغانستان در گذشته هم تذکر داده بود که خوب خواهد بود که
خغلی شمی ویل د افغانستان جمهور رئیس په خوا هم دا ویلی چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان وسنۍ روانو حالات او جنگي وضعیت ته په کتنی په افغانستان کې د عسکرو د حضور په باب پریکړه وکړي، خو روسي پریکړه د امریکا د حکومت او دغه هیواد چارواکي کوي. د جمهوریت ستوین په دغه مرکه کې د پرخوندی د استیناب د محکمې په پریکړه بیا له سره د غور احتمال هم رد نه کړ. وی ویل چې جمهوریت غواړي چې د پرخوندی په قضیه کې دخیل پاتې شي او له دې دغه قضیه وساري. خاغلی هاشمی ویل چې د پرخوندی د قتل په دیسه کې نیمګړتیا وی او همدا لامل دی چې دا قضیه به یو ځل بیا سیرونو ته واستول شي. د جمهوریت وین راسل ویل چې جمهوریت هر هغه څه چې په لاس کې لري وسخه به ګټه واخلي تر څو حقدار ته ورسیږي.
د
د اوونه تر اوو او ورځی په اونیکی
درنو اوردونکو تاسو د امریکا غغنا د ازادۍ د رادیو پیغام واوریدو او دا هم بل مطلب په لغمان کې چارواکي وایي چې خونکو ته د زمکو د ویشکار شروع کړي او په نږدې راتلونکي کې به ټول خونکو ته د کورون د پاره نمرې ورکړي شي. خبریال زبیح الله غازی منتدا سي رپورټ راکړي.
افغان ولسمشر د خپل کار په لومړیو کې د خونکو د سرپناستونځي د حل ژمنه کړې و چې ګوندې هر خونکو باید د خپل کور خاوند شي. په بیلابیل ولایتونو کې دغه طبقې لپاره د نوو خارګوټو د جوړونې چارې پیل شوې چې په ختیځ لغمان کې هم شته. څه د پاسه 5,500 خونکو ته به د استوګنې نمرې ایښل کیږي. ټاکل شوی چې د مهترلام اړوند د بابا سه په دخته کې څه د پاسه 2,000 خونکو ته په ځانګړي شوی 400 جریبه ځمکه کې خپل نمرې بیلی شي. د دغه ولایت والی عبدالجبار نعیمی له امریکا غک سره په خبرو کې ویلي چې په لومړی پړاو کې 2,500 هغه خونکو ته نمرې ویشي چې اړتیا یې ډیره ده.
په پلان باندې کار روان دی. اول خو د خوش خبری دا ده چې 250 معلمینو ته په لنډ وخت کې نمرې ورته ورکول سي چې هغه د ټولو مستحق هغه قشر دی.
هغه وایي دغه نمرې بیل شوي او زر د خونکو په خپل کارونه پیل کړي. والی وای د مهترلام 2,940 خونکو لپاره 400 جریبه ځمکه په مرکز کې بیل شوې او د ولسوالیو د خونکو نمرې په ولسوالیو کې شل کیږي. هغه وای د لنګار د 314، علی شنګ د 855، دولت شاه د 459، بادپخ د 90 او قرغیو ولسوالۍ 803 ته خونکو ته په خپل ولسوالیو کې ځمکې شل کیږي چې په نږدې راتلونکي کې به د ویش لړۍ پیل شي. په دغه ولایت کې خونکي وایي که حکومت کړي وادي پوره کینو لګ تر لګ خونکي به د خپل کورونو خاوندان شي. د قرغیو ولسوالۍ میشته یو خونکي زاهد الله
ځکه دلته ډیر خون کیسته چې سرپناه نه لري او ډیر لور ځایونه مثلا د الینګار ولسوالۍ نه دلته زمونږ مکتب ته استادان راځي. دلته دوی کورونه نه لري. کله چې دلته په دې شهره کې دوی ته کورونه ورکول شي یو خو ورته دا ځای نږدې ده او بل دغه کرایه چې په ما پیسې چې په کرایه ورکوي نو دلته به په پخو راځي او دغه ګټه لري. دی
هغه وایي دومره معاش اخلي چې د کور اړتیاوې هم سمې نشي پوره کولی. دوی وایي که حکومت خونکو ته د ځمکو له ورکړې سربیره د دوی معاشونه هم یو څه پورته کړي نو لږ تر لږه به د ژوند چارې یو څه راسمې شي. خو یو شمېر خونکي بیا په اړوند ادارو شک لري چې د خونکو د لومړیتوبونو ټاکنې له ستونزو ډکې دي. دوی وایي پیسې او واسطې په کې لاله وړاندې پیل شوي. که څه هم افغان ولسمشر اعلان کړی چې ټولو خونکو ته به د استوګنې نمرې شي خو د ډیرو په باور په لږ وخت او شفافه توګه دغه پروسې سرته رسول دومره اسانه خبره نه بریښي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
محبت سر بست دے آب یاری ما دجڑے دل شکست دے جکے ٹکے دخندا خلد پس پدے ننج واڑ میاری پتا بھی دو Bye-bye.
درنو اوردونکو په ترکیه کې د کوردانو د سولې جریان د هغه ملک د نوي ائتلافي حکومت د جوړېدو په کارونو کې مشکلات پیدا کړي دي. د استانبول نه د امریکا غا خبريالې ډورن جونز په دې باب یو رپورټ را لګلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي. ټاکل شوی چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان به د خپل ملک د عدالت او د انکشاف د ګوند مشر احمد داوود اوغلو نه وغواړي چې یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. ویل کیږي ډېر امکان شته دی چې د ملي عمل محافظه کار ګوند او د خلکو د جمهوریت چپی ګوند به په دغه ائتلاف کې برخه واخلي. په ترکیه کې د قادر حسب پانتون کې د نړیوالو اړیکو د چارو استاد سولی اوزیل وایي چې د کوردانو د کارګر د ګوند یا پی کی کی سره د سولې د خبرو درې کلن جریان د دغه ائتلاف اصلي مسله ده. هغه وایي
MHP is precondition, perhaps only condition, or certainly one of the three conditions that they have is that there be no process. Or for CHP,
د ملي عمل د محافظه کار ګوند مخکنه او یوازنه شرط داده چې د سولې جریان باید نوي، مګر د خلکو د جمهوریت ګوند د سولې د جریان دوام ته متحد دی. په خپل د ترکیه حاکم د عدالت او انکشاف ګوند یا اے کے پی د کوردانو د کارګر د ګوند یا پی کے کے سره د سولې د جریان په دوام ټینګار کوي. دغه ګوند د درې لسیزې کیږي چې د کوردانو د پاره د زیاتو حقوقو د حاصلولو مبارزه پیل کړې ده. دغه د سولې د جریان دوام د دې بای شوه چې هلته په ترکیه کې یو اوربند ټینګ شي، مګر همدا اوس هلته په ترکیه کې د کوردانو سره د سولې جریان په ټپه ولاړ دی. د سیاسي چارو سارونکي وایي چې همدغه علت دی چې په انتخاباتو کې د حاکم ګوند سره د کوردی محافظه کارانو ملاتړ کم شو او په پارلمان انتخاباتو کې خپل اکثریت د لاسه ورکړ. په ترکیه کې د مارمارا په پانتون کې د سیاسي علوم استاد یکسل تاسکین وایي چې د حاکم اے کی پی د ګوند مشر په دې پوهیږي چې د هغه د ګوند آینده د کوردانو سره د سولې په جریان پورې تړل شوې ده.
I don't think that peace process can be actually reversed or stopped for AKP significant vote losses among the Kurds.
زه ګومان نکوم چې واقعا د سولې جریان په شالاړ شي او یادې بند شي. په انتخاباتو کې د AKP د ګوند سره د کوردی محافظه کارانو ملاتړ ډیر کم شو او دا داسې سندي چې هغه به دوام پیدا کندي، نو هغوی به کوشش وکړي چې بیرته د کوردی محافظه کارانو ملاتړ ترلاسه کړي. مګر په دې جریان کې پخپل رجب طیب اردوان هم یو مهم عنصر دی. هغه غواړي چې وسلوال کوردان دي د سوریه په کوردانو یو قسم فشار وارد کاندي چې ونشي کړی په سیمه کې په آزاد ډول عملیات وکړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په خپلو جنوبي سرحدونو کې په سوریه کې د داعش د افراطي ډلې په ضد د کوردستان د دیموکراتیک اتحاد په نظامی کامیابیو سخت اعتراضونه کوي. ښاغلی اردوان د دې خبرداري هم ورکړی او ویلي دي چې اسکله به د دې اجازه ورنکړي چې د سوریه د کوردانو یو دولت جوړ شي. د ترکیه حکومت سره له دې چې د هغه ملک نظامی جنرالان ورسره مخالفت لري د نظامی عملیاتو خبره نه ردی. په عین وخت کې تهران هم انقرې ته خبرداري ورکړي چې په هغه سیمه کې د مداخلې نه ځان وژغوري. په ترکیه کې د خلکو د اراو د ورستیو احسایو نه داسې ښکاري چې اوس هم هلته په هغه ملک د خلکو اکثریت د کوردانو سره د سولې د جریان د هڅو ملاتړ کوي، مګر اقتصادي ماهرین بیا وایي چې چاره دې ته ضرورت پیښ شي چې ترکیه په سوریه کې نظامی مداخله وکړي، نو دا به د هغه ملک اقتصاد ته ډیر زیات تاوان ورسوي. درمنو اوردونکو دا واشنگتن دی او دلته اوس د ماسختن اته او 50 دقیقې دي او دا هم د خبرونه وروسته مطلب د میدان وردګو ولی حیات الله حیات وای چې د جلریس پولیسوالۍ او نور سیمې کې اوس بالکل امنیت دی. هغه دا هم ویل دي چې مخالفین د هغو پوسټونو چې حمله پرې شوه وتلی دي. هغه دغه خبرې د امریکا غاګشنا رادیو سره په یو مرکه کې کړي دي چې دا د تاسو ته اورول کیږي.
د وردګو د ولایت والی صاحب د خبرونو راغلي دي چې په دې پنځشنبه باندې د وردګو د ولایت د جرلیس په ولسوالۍ کې مخالف وسلوالو حمله وکړه په پوسټو باندې او 22 عسكر وژل شول او بیا د مړو جسدونه چې د دوی سره به حرمتي شوی دي او په وخت کومک نه رسیدل ته محلي پولیسو ته نو ولی دغه شکایت موجود دی دلته.
اصلا د جرلیس ولسوالۍ د میدان وردګو د ولایت دغه ولسوالۍ نه ده چې د 13 کلو کې دلته حالت ډیر نورمال و دښمن بعد بختانه د دې نورمال حالات نه په استفادې سره په دې ځای کې نفوذ کړو چې هغه د میدان خار او د جرلیز ولسوالۍ په نیمایي کې پراته ده او دښمن له تاکتیک نه کار اخیسته او چې تقویتي ځواکونه ونې شي کولای په اسانۍ سره تر رسیدګي وکړي. د نیمایي کې لار قطع کړې و د موږ په دوه پوسټو باندې دوه په ابتدا کې حمله کړې و په سیمه ایزو یا محلي پولیسو باندې چې په ماري کې موږ ګرانه جوړ لیدلې و او روسي هغه نه تقویتي ځواکونه د شپې د حمله شوی و په سحر کې د میدان خار د خانه کوټه شروع د خانه سینې ته ورسیدل ولې بعد بختانه د مخالفي د خانه کمینونه وو ماینونه خودل شوی وو نو د من قواو نشه کولای چې پیشرفت وکړي. اما هغه چې من د هلیکوپټر په واسطه باندې خپل امنیتي ځواکونه د اواد لارې نه ولسوالۍ ته په معاینه ورځ باندې ولېګل او د ولسوالۍ د خوا او د کوټه شروع د خاله دوه خواونم په مخالفونو باندې چاریز عملیات پیل کړل. پرون 9 بجې من سیمه تاسیه کړل او ټول هغه پوسټي چې د مخالفینو د خوانه یعنی ول شوی وي او یا د منګه محلي پولیسو د هغه نه عقب نشینی کړي واغه دته د امنیتي ځواکونو لاسته ورزلې دي په سیمه کې امنیت بيخي برقرار ده وس او امنیتي قواو خپل چانیزو عملیاتو ته په کلو باندې کې دامه ورکړه ده.
نو کلو باندې کې د دې عملیاتو د دامې معنی څه ده؟ د مخالفین اوس هم په دې ځایونو کې شته ده یعنی تصفیه دي د ځایونو تر
اصلا خو تاسو معلومه ده چې په ټول میدان وردګو کې د مخالفینو تعداد دومره چې سړی تشویش وکړي هغه عمره نه ده ولې بعد بختانه دو یو سیار ګروپ جوړ کړی چې هغه وقتاً فوقتاً په بازو کې غلچکی بریدونه کوي. د موږ د چانیزو عملیاتو نه موخه دا ده چې په بعضي ځایو کې بلې هغه سیمې چې د جرلیز د خلکو له خوانه یا هغه مخالفین چې په جرلیز کې استوګندي موږ وکولای شو هغه باندې او کلی وو پلاتو ترڅو دو دستگیر او یا یې لمنځوي ځکه پرې کې شک نشته چې د جګړې لپاره د جرلیز نه بلکې د میدان وردګو د مختلفو سیمو نه جنگلي د طالبان راغلي ترڅو د غمله سره ورسي. موږ غواړو چې ځان مطمئن کو او د ولسونو لپاره د ډاډمن امنیت وړاندې کول په موخه باندې چانیز عملیات مو پیل کړی دي ترڅو وکولای شو سیمه په مکمل کنټرول کې راولو.
محترم ولی صاحب دومره دغه نقشه ز په خپل ذهن کې راوستې شم چې میدان وردګ چې موږ وایو دغه ولایت کابل خوا کې د غزنی ده بیا مثلا بامیان ده به پروان ده دغه ولایتونو منځ کې دا پروت ده کنه د دې ولایتونو نه لاري دي. دغه جلریز اصلا دغه ولسوالي سره کوم یو ولسوالي د کوم ځکه پرته ده د کوم خواونه په لاري دي ور باندې دښمن وکړه شو چې ځان دلته راورسې.
د جرلیز ولسوالي ډېر استراتیژیک موقعیت لري. د جرلیز ولسوالي نه ډېر پاسانه سره د غوربند او د پروان د خواته دښمن کولای شي نفوذ وکړي. هغه په دغه حمله کې د افغانستان د اسلامي دولت دښمنانو د لوګر غزنی زابل او د نورو سیمو نه چې د جرلیز ولسوالي په شمال خوا کې د ناور د غزنی او د جغتو د وردګو سره وصلی بیا غلارونه راغلی وو دلته سره ټول شوی وو او دا غلچکه بریدې د حکومتي ځواکونو په مقابل کې سره ورساو.
دغه خبره چې د مړو به حرمتي شوی ده دا یعنی هغه وخت چې ترسو تقویتي قواوې نه وي رسیدلې دغه کار شوی ده؟
بالکل یو خو دولتي ځواکونه د خوانه هیڅ کله د چا مړو ته به حرمتي نه کیږي. د اسلام مبین دین او اندارنګ د افغانستان اساسي قانون او په ضمن کې نړیوال کنوانسیونونه د مړو د عزت کلک غندنه کوي. بدبختانه د مخالفینو د خوانه بعضي د موږ شهیدان چې هغه په سیمه کې وژل شوی وو د هغه نه وروسته مثلا د هغه نه سر پرې کړ شوی وو او یا کېدای شي په غټه وسله باندې په سر باندې وشتل شوی وو چې د بعضو شهیدانو سرونه وجود نه لاره. تاسو معلومه نن ولسمشر یو پلاوی ټاکلی ده چې موږ ټول هغه مسایل چې په دې موضوع کې دخیل وو هغه د نږدې نه وڅېړو. پرون د کورنیو چارو وزیر لوی درستی زه او بعض نور لوړپوړي چارواکي لاړو جرلیز ولسوالۍ ته د ټولو سپینګیرو سره مولیدل د ولسونو ته هم ډاډ ورکړه. ان شاء الله حکومت د دوه په څنګ کې ده او هغه اړتیاوې چې دوی لري هغه به په خپل وخت سره مرفوع کیږي. له پرون 9 بجو نه را په دیخوا د میدان خار او د بامیانو لوی لار خلاصه شوې ده. موږ بشپړ امنیت لاندې راوستل او وس په اطراف کې هغه سیمو کې د غروپ څخه کې په درو کې چالت استعمال کیږي چې دغه مخالفین چې حمله کړي واغه په چوي په هغه په بمن ورزو او هغه به د خپل اعمال په سزا راسو.
ډیره زیاته مننه تاسو نه ولې سب ساسې د کوربدانی موافقه او کامیاب اوسئ.
مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
درنو اوردونکو د هوا د حالاتو د ادارې د اټکل د مخول کی چنن به په کابل کې د تودوخې لوړه درجه سانتیګراد په حساب 15 او سباله به د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب شپږ درجه ورسیږي. هلته بنر اسمان ویز او سباله به شین شي. په مزار شریف کې بنن د تودوخې لوړه درجه ودیش او سباله به 2 درجه زیاته شي. هلته بنن اسمان شین او سباله به ویز وي. او په کندهار کې بنند ته د خل وړه درجه د سانتیګراد په حساب سلور سلوي او سباله با 2 درجه کم شي. هلته بنن او سباله اسمان شین دي.
دا واشنگتن دی د مخام اتباجی او شپږ پنځوس دقیقې د خبرونه په پای کې د څو مهم خبرونو غټی کې زل بیا وره داسې معلومیږي چې د یونان خلکو د اکشن په پورس په ملي ریفرندم کې د هغو اروپای ملکونو سخت شرایط په اوس اکثریت رد کړي چې یونان ته د یو بل عجل پور د ورکول په بدل کې لګول. اروپایي اتحاد خبرداري ورکړی چې د ریفرندم ردول به ردي معنا ولري چې یونان اصلا نه غواړي چې په اروپایي اتحاد کې پاتې شي او په سیاسي توګه خپل ځان له اروپایي اتحاد نه ګوښه کړي. په داسې حال کې چې پویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو د خارجه چارو وزیران د ایران د اتمي پروګرام په باب د جولای د وومینټې پورې یوې وروستۍ موافقې ته د رسېدو په خاطر غونډې کوي. داسې کاري چې دواړه خواوې د دوو مهمو زوګانو په هکله توافق سره رسېدلې دي. پرون هم د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری او د ایران د خارجه چارو وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل. د پاکستان پوځي قمندانان وایي چې د اکشن بی پورس د افغانستان د سرحد سره نږدې د پاکستاني طالبانو او عسکرو ترمنځ په یوې سختې نښتې کې څلور عسکر او 12 طالبان وژل شوي دي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي قواو د اکشن بی پورس د سوریه په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه بمباري کړې دي. ویل کېږي چې په پرونیو بمباریو کې 30 کسان وژل شوي دي او یو شمېر کسان زخمیان دي. امریکایي الوتکو د رقیق ترانزیتي لارې او دولتي ودانۍ په نښه کړې وې. د بلې خوا د حریت ورسپارنه ریپورت ورکړي چې د ترکیې د پوځ قمندانان لګیا دي په سوریه کې د نظامي مداخله په باب غور کوي. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د میدان وردګ ولایت د جلریز پولیسوالۍ کې د پنځشنبې د ورځې په جګړه کې د 200 پولیسو د وژلو په اړه پلټنې پیل کړې دي. د پکتیکا ولایت د خوشامندو پولیسوالۍ کې په امنیتي پوسټه باندې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 4 پولیسان وژل شوي دي. ولایتي چارواکي وایي چې د ننګرهار ولایت د غنیخیلو پولیسوالۍ کې د هوایي برید له امله 12 وسلوال وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه. درنو اوریدونکو د امریکا غږ د آشنا رادیو په دویم نیم ساعت خبرونه کې د عراق په حکومتي قواو د ملکانو د وژلو د تور په باب یو رپورت لرو. په پکتیا کې د روغتیا چارو مسؤلین وایي چې دوی هغې سیمو ته د پولیو یا د ماشومانو د فلج واکسین رسولی چې هلته ماشومان پخوا نه وو واکسین شوي. په دې باب هم یو رپورټ مه هیروئ. او هم په یونان کې د وروستي ریفرنډم د نتایجو د هغې په باب د خلکو د عکسالعملونو په باب یو مطلب هم لرو. هیله ده چې تاسو به هغه هم واورئ. او له دې سره قدرمنو اوریدونکو زموږ دا خپرونه پای ته رسیږي. بلنه درکو درې خپرونې ته چې څو شېبې وروسته به پیل شي. تر هغې پورې ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان. خوشحاله اوسئ.